دوشنبه د لړم لسمه د اکتوبر اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بجوز مش خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي. که انټرنیټ ته شئ نو په ازادي راډیو ډاټ کام کې درسره یو. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبر مو کوربه یم او په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې خپرې کړو چې د چین د سفر په پای کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړه کړې دي. د نورو مطالبو تر پیشندنې مخکې خبرونه لرو. افغان ولسمشر په افغانستان کې د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د پیاوړي اعتماد پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د هلمند چارواکو دا راپورونه رد کړل چې شاوخوا یو لک زده کوونکي په دغه ولایت کې ناامنیو له تعلیمه بې برخې کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران پر اټومي لانجې خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون په پکن کې له افغان او چینایي سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په سلو کې تر څلوېښتو د زیاتو ښوونځیو د بندېدو ادعا نه تاییدوي خو څرګندوي چې په ځینو شمالي ولسوالیو کې د بیامنۍ له کبله یو شمېر ښوونځي بند دي. تر دې مخکې ځینو رسنیو ویلي وو چې د هلمند په سلو کې درې څلوېښت ښوونځي بند دي او شاوخوا سل زره ماشومان له زده کړو محروم شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وویل چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې له پلان شویو عملیاتو سره سم به بند ښوونځي پرانیستل شي.
ان شاء الله وروسته به د عملیاتو څخه چې په هغه ساحه کې ترسره کېږي او په شمالي هلمند کې ساحې بېرته تر امنیتي کنټرول لاندې راځي، هغه کسان چې مجسم دي هغه به خپله کورونو ته ستنېږي او هغه ښوونځي چې تړل شوي دي هغه به انشاءالله بېرته د زده کوونکو او ښوونکو پر مخ پرانیستل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په ټول هلمند کې یو لک درې اتیا زره ماشومان ښوونځیو ته ځي او یوازې په سرژني تعلیمي کال کې شل زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان له ماتولو وروسته د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون د چانس ترلاسه کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې کویت ته سفر وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي مشر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل د پاکستان له ځواکمن ټیم سره لوبه نړیوال جام ته د افغان لوبغاړو د ښه چمتووالي لپاره پلان شوې وه. ښاغلی مراد راتلونکی پړاو چې نږدې دوه اونۍ وروسته په کویت کې پیلېږي مهم بولي.
کویت کې د جام جهاني غوراوی پړاو لوبي دي چې په مجموع کې نفس هواد دي او یوازې یو هواد د جام جهاني ته لار ته پیدا کوي، ډیر مهم پړاو ده.
د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ټیم له خپلو پاکستاني سیالانو سره درې تمرینې لوبي وکړي چې دوه یې ترې وګټلې او یو یې وبایلله. واشنگتن وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن به د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په عمان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. د خبرې به د نومبر په نهم او لسم وشي. د دې غونډې خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگتن کې خپور کړ. د عمان په مرکز مسقط کې دا غونډه دوه اونۍ مخکې تر هغه ضرب العجله کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړجاړي لپاره ټاکل شوی دی. د امنیت شورا پنځه دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي هڅې او د یورانیم غني کول دې کچ تر کم کړي چې د اندېښنو ورکه شي چې اټومي وسلې جوړوي. د عراق د عراقي کوردانو د پېشمرګه ځواک یو قطار چې په ترکیه کې او د سوریه په سرحد کې پروت کوباني شهر ته روان شوی او تمه ده چې هلته به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي. په دې قطار کې په توپونو او درنو ماشینګڼو بار موټر هم کوباني ته چې اسلامي دولت ډلې له دریو خوا کلا بند کړي وړل کیږي. د عراق د لویدیز انبار ولایت یو قومي مشر وایي د اسلامي دولت ډله وسله ډلې وسلوالو د یوې قبیلې نږدې درې سوه کسان د اعدام په طریقه وژلي دي. د البو نمر د قبیلې مشر شیخ نعیم الکاوت پرون وویل چې په هیت نومې سیمه او شاوخوا کلیو کې په ډله ییزو قبرونو کې د 290 کسانو مړي موندلي او په ګاونډۍ سیمه الباقر کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو 1500 نور کسان د اعدام لپاره کلابند کړي دي. البنمر سنی قبیله د هغو دولتي ځواکونو ملاتړ کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو هڅه کوي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوو بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې تر 4000 زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د څه باندې شپږو میاشتو په جګړو کې د 4015 کسانو مړینه تثبیت شوې او زیاتوي چې په تیر سپتمبر میاشت کې په اوربند له موافقې سره سره یوازې په تیرو 10 ورځو کې هلته نږدې 300 کسان وژل شوي دي. د اوربند له نافذېدو سره په تیره په ماریپول، لوهانسک او دونیسک ښارونو کې د دواړو خواوو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. ملګری ملتونه هم همداراز وایي چې د دونیسک او لوهانسک په سیمو کې د جګړو له کبله 9,15,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي چې نږدې نیمایي یې ګاونډیو هیوادونو او اکثرو روسیې ته پناه وړې ده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت
سلام سحر منیک مرغ زنجیب زمانیم د هوا پیژندنی نړیوال ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یوشمیر لوی ولایتونو د هوا حالت اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان زایځي ورېځوي د تودوخه لوړه درجه 13 چټه او په کندهار کې به اسمان ورېځوي د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 12. په مزار شریف ښار کې اسمان ورېځوي د تودوخه لوړه درجه 23 چټه 15. په هرات کې به هم اسمان ورېځوي د تودوخه لوړه درجه 22 چټه 14. او په جلال آباد کې اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 28 چټه 14 اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې اشرف غنی په چین کې افغان سوداګرو ته وویل خصوصي سکتور به تر دې وروسته د دولت فاسدو چارواکو ته پیسې نه ورکوي. چین ته د ولسمشر غنی سفر نړیوالو چاپی خبرونه ورسولای چې وړاندې کتنه ورته کوو. په دې خبری مجله کې به دا هم ووري چې پاکستان یو شمیر افغانان افغانستان ته اړولې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر وایي چې د افغانستان 19 کلن کرکټ لوبغاړي کویت ته روان دي.
کویت کې د جام جهانی غوراوی پړاو لوبي دي چې نس هیواد دي او یوازې یو هیواد د جام جهانی ته لار ته پیدا کوي.
د دې خبری مجلې په ورستیو کې لیوی افغان سره شغیدلې یو چې لاسي صنایع پلوري.
کومغه تخصم تجارت هم سب خورم ولرو د ډاکټر سیو اشرف غنی په قچای کې ان شاء الله کولای شو چې خ دونر پیدا کو.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. شغلی غنی چین ته د خپل رسمي سفر په روسي ورسول د هدف دا دی چې افغانستان باید په یوه صادرونکي هیواد بدل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. خغلی غنی چین ته د خپل څلور ورځنی سفر په ورسته ورځ سرګند کړ چې خصوصي سکتور بل دی ورسته د دولت فاسد او چارواکو ته پیسې نه ورکوي او دا زمينه به د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې را روان اصلاحات ورته برابر کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر غنی وویل په افغانستان کې بغیر قانوني سوداګرۍ ته لدی ورسته اجازه نه ورکول کیږي او کڅوک د کار وکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خبر د افغان ولسمشر له قول لیکي چې وای افغانستان باید یو صادرونکي هیواد وي او زیاتوي چې د افغانستان او چین د سوداګرۍ د خونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ او صنعت په برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ګټورې دي. د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې چین ته د ولسمشر غنی د سفر یو مهم هدف و. لدی مخکې د چین صدر اعظم لی کیانګ ویلی و چې هیواد د افغانستان له پرمختګ سره مرستې ته ژمن دی. د چین ژمنه چې د افغانستان د سوله ییزې رغونې قاطع ملاتړ به کوي یوازې خبرې نه دي بلکې په عمل کې به پلي کیږي او دا به افغانستان سره مرسته وکړي څو د مستقلانه پرمختګ لپاره خپل ظرفیتونه جوړ کړي. چینایي چارواکي وایي د پیکنګ د اعلامیې له مخې په پرونۍ غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونو، عامه تاسیساتو، له طبیعي پیښو سره د مبارزې او پوهنې په برخو کې په افغانستان کې د څلور شپیتو پروګرامونو پر پایل موافقه وشوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل دا پروژې به له افغانستان سره مرسته وکړي چې له بهرنیو مرستو پرته وده او پرمختګ وکړي او سوله پکې ټینګوي. د چین په سفر کې پر دولتي چارواکو سربیره د سوداګرو یوه ډله هم له افغان ولسمشر سره ملګری وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12.9 پټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش وی د ایسف لخوا د افغان ځواکونو د ظرفیت د ارزونې د راپور پټ ساتل د توضیح وړ نه دي. خو ایسف یا د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک وایي هغه معلومات چې کېدای شي د افغان ځواکونو عملیاتي امنیت له خطر سره مخامخ کړي چاته نشي ورکولی. سلطان محمد سرور د رویټرز خبری آژانس راپور په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر وایي د ایسف یا د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندوی ځواک دغه اقدام چې د افغاني ځواکونو د وړتیا د ارزونې مهم رپورټ محرم ساتلی د توضیح وړ نه دی او مهم مسایل خلکو پټ ساتي. جان سوبکو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش کانګرس ته د پنځشنبې ورځې په رپورټ کې وویل د افغاني ځواکونو د وړتیا د ارزونې محرم ساتلو د دې اداره په ژوره توګه اندېښمنه کړې. خغلی سوبکو وایي د ایسف لخوا د دغې ارزونې محرم ساتل د دې سبب کیږي چې د امریکا ولس د افغانستان د رغونې لپاره د خپلو لویو لګښتونو د بریالیتوب یا ناکامۍ په اړه معلومات ترلاسه نه کړي. په افغانستان کې د ایسف ځواکونو ماموریت سخت کال پای ته رسیږي. جان سوبکو کانګرس ته وویل د افغاني ځواکونو د پرمختګ د کره څارنې ضرورت وروسته له دې ډېر احساس شو چې یو افغان عسکر په تېرې اګست میاشت کې یو امریکایي تورن جنرال په ډزو وواژه. تورن جنرال هارول گرینی تر ټولو لوړ رتبه امریکایي افسر و چې د ویتنام له جګړې وروسته په یو بهرني هیواد کې د دندې پر مهال ووژل شو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش وایي واشنگتن د افغاني ځواکونو د روزنې او سمبالولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر لګولی دي. خو ایسف چې یو امریکایي جنرال یې مشري کوي په خپل اعلامیه کې وایي د افغاني ځواکونو د ظرفیت د ارزونې د رپورټ د پټ ساتلو پریکړه په تېرې اګست میاشت کې شوې وه. ایسف جاتوی مونږ مسؤلیت لرو هغه معلومات چې د مونږ د افغاني شریکانو عملیاتي امنیت له خطر سره مخامخ کوي افشا نه کړو. د امریکا اردو د افغاني ځواکونو د وړتیا په اړه ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې د سحکال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو قواوو تر وتلو وروسته به دغه ځواکونه د خپل هیواد دفاع وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
انور صدیقی د پکتیا ولایت اریوب زاده ولسوالۍ نه ستاسو ته خپل پیغام سوتوم. صلح عزت ته، صلح خدمت ته، صلح امانت ته، صلح د افغانانو ډاډمن ژوند رامنځته کوي. جنگ دی ورکشي، رنګ دی ورکشي، جنگ بربادي ده، جنگ تباهي ده، جنگ بیزتی ده. د نوي حکومت نه دا غواړو چې د صلح د امن دپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کېدای شي ټول افغانان وروڼه و ټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم، د آبادۍ، د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونې مو واوریدي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي او که چیرته انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه اوریدلی شئ. البته په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول ازادي راډیو اوریدلی شئ او هم کوم خبرونه چې د ازادي راډیو مخ ته خبري شوې دي هغه تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې د محل ویش لمخې واوري او هلته ورشي او په انټرنیټ کې هغه مرکه چې د ازادي راډیو لارې خبري شي هغه هم اوریدلی شئ. و بجې او 15 دقیقې دي لړ خبرونه لرو. افغان ولسمشر پرون په چین کې افغان او چینایي سوداګرو ته په یوې غونډه کې وویل افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په سلو کې تر څلوېښتو د زیاتو ښوونځیو د بندېدو ادعا نه تاییدوي، خو څرګندوي چې په ځینو شمالي ولسوالیو کې د بیامنۍ له کبله یو شمېر ښوونځي بند دي. په پام کې ده چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان له ماتولو وروسته د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون د چانس ترلاسه کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې کویت ته سفر وکړي. واشنگتن وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشربه د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په عمان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. د عراقي کردانو د پیشمرګه ځواک یو کتار چې په ترکیه کې و د سوریې په سرحد کې پروت کوباني ښار ته روان شوی او تمه ده چې هلته به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې تر 4000 زیات کسان وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. چین ته د ولسمشر اشرف غنی 4 ورځنی سفر نړیوالو چاپی خبرونه ورسوله. رضوان مراد د غو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو چین ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او د هغه د لاسته راوړنو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. لوی دیس مطبوعات وایي که څه هم چې امریکا چین خپل سیال ګڼي، خو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بیجنګ د پراخ رول هرکلی کوي. چاینا ډیلی ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، چین افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې بیجنګ به د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. ورځپاڼې د چینی مقاماتو په حواله ویلي چې له افغانستان سره د چین اقتصادي مرستې او د افغانانو د ژوند خوالی به په دې هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال بیا په دې باور ده چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا خلکو ته د کار روزګار د زمینې برابرول کولای شي د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په تیرو 14 کلونو کې یو خبره ښکاره ده او هغه دا ده چې پر حکومت د خلکو د انتقادونو سره سره بیا هم طالبان ونتوانېدل چې په خلکو کې خپل ملاتړ زیات کړي. د مقالې لیکونکي وایي په داسې یو حالت کې که خلکو ته د روزګار زمینه برابرېږي او په ژوند کې خواله راځي، نو دا به نور هم طالبانو ته ضربه ورسوي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د بیا واکمنېدو یوازینۍ لار اوس دا ده چې په زور کابل ونیسي، څه چې د ورځپاڼې په خبره چندان احتمال نه لري. ورځپاڼه لیکي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو د مرستې د حیف و مل کېدو په نتیجه کې دوو خواوو ضربه ولیده چې یو د امریکا مالیه ورکوونکي او بل د افغانستان خلک دي چې شاوخوا 40% کې له بیروزګارۍ سر ټکوي. ډیجیټل ژورنال زیاتوي ولسمشر اشرف غنی اوس کولی شي چې دا حالت بدل کړي او د بیروزګارۍ هغه وضعیت چې په تیرو 14 کلونو کې ورته جدي پام نه دی شوی برعکس کړي، ځکه په افغانستان کې نه کار کم دی او نه هم کارګر. ډیجیټل ژورنال د مطلب په پای کې لیکلي د افغانستان د خلکو لپاره د کار روزګار د زمینې د برابرولو لپاره افغان حکومت باید په خپلو کاري پروګرامونو سره د ولس اعتماد ترلاسه کړي او د کار روزګار د یقیني کېدو په هدف د امنیت ټینګښت ته جدي او لازمه توجه وکړي.
په پام کې ده چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان له ماتولو وروسته د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون د چانس ترلاسه کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې کویت ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د پاکستان له بریا وروسته کویت ته د افغان 19 کلنو ځوانانو د سفر په اړه وویل.
د دې بریا څخه وروسته به انشاء الله کله چې بیرته هیواد ته راستنی کیږي بیرته به یو څه وخت وروسته سره یو ځای کیږي او کویت ته به دوی سفر کوي. په کویت کې د جام جهاني غوراوي پړاو لوبي دي چې په مجموع کې نس هیواد دي او یوازې یو هیواد به د جام جهاني ته لاره ترې پیدا کوي. ډېر مهم پړاو ده. همدغه علت و چې موږ غوښتل چې یو څه نسبتا مشکلي یا سختي لوبي ورته برابر کړو او همدغه وجه اوس پاکستان ته دوی سفر وشو چې هغلته ظرفیت سازي تر څنګ دغه لوبي هم وکړي.
نور مهم سیالان په دې لسو ټیمونو کې به د افغانستان د 19 کلنو د ملي ټیم لپاره کوم هیوادونه وي؟
زموږ سره به متحده عرب امارات او نیپال پخوانی حریفان دی افغانستان په مسکلونو کې. تاسو باندې د نیپال کورنۍ کرکټ هم همدغه سي پیاوړې ده. هلته هم مینوال د کرکټ ورس په تیرېدو سره زیاتېږي. نو دغه هیوادونه ډېر نږدې حریفان وي. د دې تر څنګ ملیشیا هم یو له هغه هیوادونو څخه ده چې همیشه په مسکلونو کې سطح باندې خلاص راړین درلودلې دي. البته د ټولې آسیا نه به د دې غوراوي پړاو کې یوازې یوه لوبډله لاره پیدا کوي، خو دا د مسکلونو داسې دی چې د هماغه وخت تېرېدو سره د موږ حریفان هم فرق کوي. خو دا ما چې کوم درې هیوادونه یاد کړل، زیاتره همیشه د موږ دغه حریفان لږ مضبوط یا کلک حریفان.
د افغانستان د ځوانانو ټیم یعنی له ملي ټیم نه وروسته زموږ د 19 کلنو او 18 کلنو ځوانانو ټیمونو په تیره اونۍ کې ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې. تر اوسه تاسو په همدې نظر یاست چې د دې بریا علت د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا وه؟
همدا چې د جناب تکل صاحب مونږ مخکې مونږ تاسو رښتیا هم یو مرکه کړو چې مونږ د دې تر څنګ هم اشاره کړو چې افغانستان کرکټ بورډ په ډېر لنډ مهال پلانونو باندې کار کوي. یوازې هغه 15 یا 20 لوبغاړي د ملي ټیم چې په هغه باندې مونږ کار کوو هغه اکثره لوبو کې به هماغه برخه اخیستله. د یو دوه کال راپه دي خو مونږ کورنۍ کرکټ بالخصوص د 19 کلنو یا 18 کلنو او تاسو په جریان کې مونږ حتی د معارف سره قرارداد امضا کړی دی تر څو دا د مکاتبو کې د تدریس په توګه یعنې هغه سپورتي تدریس کې هم شامل شي. نو دغه د مونږ نن ثمره ګورو الحمدلله. ورس تېرېدو سره د مونږ کورنۍ کرکټ پیاوړی کېږي او هغه استعدادونه رابرسېره کېږي او د پاکستان مسکلونو ملي لوبډلې ته ماتې ورکول د مونږ لپاره تقریبا د صبر ونه د میوه خوږه یې هماغه میوه ونه چې مونږ یې نتیجه نه نیولې ده او دوی ته په خپل هېواد کې ماتې ورکړه. اعتبار مو ستکل صاحب د دې چیرمین ما سره خبرې کولې، هغه ډېر حیران وو او واقعا هم د دې سفر نه ډېر خوشاله برېښېدل. دې تر څنګ شپاړه سترونو په سطح باندې مونږ په تاریخ کې لومړی ځل غوره جام د آسیا وګټلو. مونږ په خوا چیلنج کپ ګټلو او یا هم په چیلنج کپ کې ماتې خوړلې. خو دغه وروسته چې کله مونږ په کورنۍ کرکټ کې پیاوړتیا یا په اوږدمهاله پلانونو باندې کار وکړو، تاسو افغانستان 14 کلنو یا 20 کلنو نه یوازې چیلنج کپ وګټلو بلکې دا الیټ یا غوره جام هم نه یوازې وګټلو بلکې ډېر یو طرفه لوبي وکړې. په دې کې حتی د 14 کلن ځوانان هم کایس په نامه یو ماشوم دی چې 14 کاله ټول عمر لري، فکر کوم 12 کاله ته میاشتې، چې ټول مینوال د کرکټ حیران کړل.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد وایي د پاکستان د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو له ماتې وروسته به اوس دوه اونۍ وروسته 19 کلن افغان کرکټ لوبغاړي کویت ته ولاړ شي. اوس هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه سیاسي مسله. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال هغه 9 نیولي افغان کډوال افغان دولت ته سپارلي چې په سیمه کې په غیر قانوني توګه میشتو. له پېښوره زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې هغه 9 افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر د چارواکو په وینا دوی د جمعې پر ورځ هغه افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په بیلابیلو ځایونو کې د ضرب عضب په نامه د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د دوی په وینا دوی ځکه پرېښي چې په ترهګرۍ او نورو جنایي پېښو کې لاس نه درلوده او یوازې په غیر قانوني توګه له قانوني اسنادو پرته په سیمه کې میشتو. پاکستان په اوس په داسې حال کې له شمالي وزیرستان د افغان کډوالو د نیولو اعلان کوي چې دوی په دې سیمه کې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه د کورنۍ او بهرنیو وسلوالو په ګډون سلګونه ترهګر وژلي او د هغوی ډېری مرکزونه یې له منځه وړي دي. په شمالي وزیرستان کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه په پېښور کې له افغان کونسل سید محمد ابراهیم خیل سره اړیکې ونیولې. نو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په هیڅ ډول غیر قانوني کړنو کې لاس نه درلوده بلکې یوازې له اسنادو پرته اوسېدل. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې داسې افغان بندیان نشته چې د ترهګرۍ په تور د بندیان شوي وي.
یو تعداد کسان چې هلته نیولي وو زموږ سفارت اطلاع ورکړې وه چې دا پورته وو، بیا چې کله کدوی راولي دلته پېښور ته او بیا له تورخمه خارجوي چې موږ بیا ورسره لاړ شو. هغوی بیا هم ته وویل چې نه دا موږ د غلام خان په بندر باندې باسو هلته په خوست کې سره انټرویو مصاحبې کړې وې. دوی نه تحقیق کړی وو چې دا عام خلک او هلته درګیر پاتې شوي وو. دوی نیولي وو نو دوی که یو ترهګر هم نشته.
د ابراهیم خیل په وینا دوی په هرو 3 میاشتو کې د پېښور د محبسونو دوره کوي او دغه افغان بندیانو حال اخلي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتېدنې او همداراس په یو لړ نورو وړو جرمونو کې ککړ پیژندل شوي وي.
خبري مجله اوري.
په روانه خبری مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه لولو. خو اوس یوه نړیواله مسله، ماسکو او کیف یوه موافقه کړې ده چې له مخې به یې پر دې سربیره چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوي دي، روسیا اوکراین ته د ژمي په اوږدو کې ګاز ورکوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د اروپای اتحادیه په منځګړیتوب اوکراین ته د غازو د رسولو په اړه موافقه چې د 2015 کال د مارچ تر میاشتې به دوام کوي، په بروکسل کې په یو غونډه کې د روسیې او اوکراین د انرژي د وزیرانو او اروپای اتحادیه د رئیس ترمنځ لاسلیک شو. د اوکراین د انرژي وزیر یوری پرودان تیر ورځ په بروکسل کې د موافقه د لاسلیک وروسته وویل، زموږ نننۍ پریکړه به په اوکراین کې د انرژي په رسولو کې ډېره مرسته وکړي، خو دا به اروپای اتحادیه ته د غاز رسول هم عملی کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک بیا وویل، دا پروسه اسانه نه وه، خو موږ وکولای سو د جوړجاړي له لارې دا خبره حل کړو. روسیه پر بیا او د پور د چوکاټ په اړه هم جوړجاړی
وکړ.
د اروپای کمیسیون رئیس خوزی مانوئل باروسو وویل، اوس به په اوکراین کې خلک له یخ سره نه مخامخ کیږي. د زیاته کړه چې روسیه به د غاز بیه پر هر زر مکب متره له 415 ډالر څخه 100 ډالر کم کړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل، اوکراین به په هر زر مکب متره د 2014 کال تر پایه 388 ډالر او د 2015 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 315 ډالر بیه پرې کوي. کیف به د پخواني غاز چې مخکې یې کارولی دی 315 میلیارد ډالر دروان کال تر پایه روسیې ته ورکوي. مسکو پر کیف دروان کال د جون په میاشت کې غاز قطع کړ او وی ویل چې اوکراین باید خپل پخوانی پور پرې کړي، لدې مخکې چې د نور غاز غوښتنه وکړي، او که نور غاز غواړي نو هغه به مخکې له مخکې پرې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې څخه لیکلي دي، له ولسمشر غواړو چې د خدای په خاطر د بندیانو مشکلات په جدي ډول حل کړي. حضرت محمد له هلمند لیکلي دي، په باغران، نوزاد، سنگین او دیشو ولسوالیو کې مکتبونه بند دي او ولسمشر اشرف غنی باید غم وخوري. وسم د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه
ساعتیا ایوات پال زازایم د پیزم نه د خزو شورا مسله
نن د میلی ترغلی سمراو
او د مارې غاله مراوله، چرګي مراوله، زړګي مراوله، غټي وای پختو کې هغه مراوله، خامکی د سمالونه دي، افغاني جامې دي، البته د غزنی او د پکتیکا خپل جامې دي، حنانوي د سکولونه دي چې په مارې چې خارج کې البته په چرم غا جوړیږي، مونږ دلته په مارې جوړ کړی او په زړتارو جوړ کړی دا راوړی دا د کرشنیل زین شان لري د خارج نن مخده افغانان خز دي را هغه دي همه متاسفن بله والی او دا ټول د خزو شغه دي چې خزو زمون کورنۍ خزه جوړ کړې دي، ما باید مونږ د سونو چې د خزه اجتماع کې کار کوي، دا ډیر تکړه دي، مګ مونږ کور کې ډیر خایسته خزې لرو چې کولې شي خ فعال وي، اما متاسفانه دقیقه نه ورزل کیږي او د خزې لرو چې بیچارهګان دم دې لاله خپل اقتصاد مخته وړي،
یا ځینی خلک شرمېږي ور باندې چې و څنګه یو شی جوړ کی به خرڅ کړي.
بله والی او دا مشکلات شته دي، خو کچیرته مونږ بازاریابي خو لرو دا مشکل حل کیږي. سترشته دا خبره یو څوک چې بیرونو زیل شرم بسره نشه زدا شي خرصم کومه تخصم تجارت خام تجارانو لرو خام صاحب خام پر رام لرو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په پچې کې ان شاء الله کولې شو چې خدونر پیدا کوولې شو چمدا شان په جهان کې چې افغان چې خارج ته تللی د پوش چې زمون افغان خزې د سي قهرمان دي، هم وطن ساتلې دي، هم د سکه نام خدای دونه فعالیتونه کړې ده. ان شاء الله چار دونر څو مونږ سره معرفي شي مونږ ته وایي چې شکار کولې شي مونږ وایي هر بخش کې مونږه خا تکړه استاد لرو لاس نه نیولې تر دیش کوره، اما متاسفانه سم دونر نشو پیدا کړ، سم موسم سم مرجی نشو کولای چې مونږ هغه او کې کولای شي چې د ریادو او یاد تلویزیون لاله زمون غاک ووري او کولای شي مونږ سره سم هم کړو کې خپ پروګرامونه مونږ ان شاء الله سره مخته ولای شو.
دا خبري مجله مهم دومره به بلې.